په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. په هاکر جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالانو د دې محکمې له قاضیانو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ترسره شوو جنایتونو د ادعاو د څېړنې لپاره د دوی پر غوښتنې ژر تر ژره غور وکړي. د جنګي جرمونو د څانګې څارنوالانو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې لا هم جنایتونه روان دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دې ټکي ته د محکمې په اسنادو کې اشاره شوې ده. د افغانستان د تیر حکومت د 2000 میلادي کال په مارچ میاشت کې د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتنه کړې وه چې په دې باب خپلې څېړنې وځنډوي، ځکه هغه حکومت ویلي وو چې د جنګي جنایتونو په اړه خپله څېړنه کوي. ناتو وایي وه اته کسیز افغانه کورنۍ چې د دې تړون له ماموریت سره یې په افغانستان کې کار کړی د امریکا د متحدو ایالتونو په نیت له شمالي مقدونیا روانه شوې ده. د ناتو د خبر پاڼې له مخې د شمالي مقدونیا حکومت او د سرې میاشتې ټولنې دغې کورنۍ ته سرپناه، د صحي خدماتو او د کسب د زده کړې امکانات برابر کړي دي. د خبر پاڼې له مخې شاوخوا 2000 افغانان چې په افغانستان کې د ناتو د 20 کلن حضور پر مهال له دغه تړون سره همکاري کړې د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې له افغانستان لیږدول شوې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم چې توانېدلې د کرکټ د آسیایي جام سیالیو په لړ کې د څلورو غوره ټیمونو پړاو ته لار پیدا کړي، له لوړ مورال څخه برخمن دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
مورال بازیکنان خیلی بالا است.
د لوبغاړو مورال ډیر لوړ دی. د یادونې وړ ده چې زموږ لوبډله وتوانېده چې بل پړاو ته لار پیدا کړي. د کرکټ د آسیایي جام سیالیو په بل پړاو کې افغانستان درې نورې مسابقې کوي.
د کرکټ پاسه جام کې چې په متحده عربی اماراتو کې کیږي، افغانستان په بی ان ګروپ کې له بنگلاديش او سریلانکا سره دی. په الف ګروپ کې بیا هند، پاکستان او هانګ کانګ شامل دي. افغانستان په خپل ګروپ کې دوه مسابقې کړي چې دواړه ګټلې او د څلورو امتیازونو په لرلو سره د جدول په سر کې دی. نن پنځشنبه بنگلاديش او سریلانکا لوبې کوي چې ګټونکي به د شنبه په ورځ له افغانستان سره مخامخ شي. د ایران په مرکزی ښار قم کې پر دوه ملای امامانو نامعلوم وسلوالو حمله کړې ده. په ایران کې ملایانو پر ضد حملو د لړۍ تازه پیښه ده. د اهواز خبري اژانس په وینا چې د ایران د قم له علمي حوزې سره تړاو لري ویلي پر دغو امامانو دوه ځوانانو په وسپنیز پایپ سره حمله کړې ده. د اژانس په وینا دغه حمله بیل کوم دلیل شوی او په پیښه کې د دغو ملا امامانو موټرونه هم تخریب شوي. د اهواز خبري اژانس په وینا یو امام بستر شوی دی. په وروستیو میاشتو کې د ایران په بیلابیلو برخو کې پر ملایانو د حملې پیښې داسې مهال زیاتې شوې چې د ژوند شرایطو د خرابوالي له کبله په خلکو کې نارضایتي اوج ته رسېدلې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي د دې ټولنې وویشتو غړو هیوادونو له روسیې سره د ویزو په باب د شوې موافقې د ځنډولو موافقه وکړه. دغه موافقې روسي وګړو ته د ګرځندوی ویزو ترلاسه کولو چاره اسانه کړې وه. د اروپایي ټولنې وروستی اقدام پر اوکراین د موسکو د غیر مهاجر یرغل له کبله د بندیز یو عمل بلل شوی دی. بوریل دغه پریکړه پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر دوهمې ورځې وروسته اعلان کړه. او وړاندې په خبرونه کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP یو وار بیا په افغانستان کې بشري ناوړه وضعیت اندېښنه وښوده.
د مونږ اخرین ارقام یا شمېرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 9 میلیونه شاوخوا کې کسان دوی د خوړو له امله له نه خوندیتوب سره مخامخ دي.
هغه افغان پناه غوښتونکي چې په وروستیو کې بیرته له ترکیې افغانستان ته استول شوي وایي د ترکیې او ایران امنیتي ځواکونه له کډوالو سره ډېر ناوړه چلند کوي.
یو ورځ موږ په گیم کې وختلو ترکی پولیسو ونیولو. هلته ورم شي و د ټول نفر دومره وویل چې چا خولي ویني وي د چسترګي پټسېدلې.
په یو تفصیلي راپور کې مده پخوانی شوروي د وروستي ولسمشر میخایل ګرباچوف چې افغانستان شوروي ځواکونه ویسل ژوند او سیاسي فعالیتونو ته کتنه کړې ده. په موسکو کې د افغانستان پخوانی سفیر حبیب منګل چې له ګرباچوف سره ډیر ځلې کتلې د هغه د شخصیت په اړه وایي
د غرب ته مفکورو او د بورژوازی د افکارو تر تاثیر لاندې هم په جدیت قرار درلوده.
د خبرونه په دوهمنی مای کې آزادی رادیو 2 خبرونه مهیروي اساسي بشري حقوقو او د خزو.
تر دې شیبي
د آزادی رادیو خبري ټولګه
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی یو وار بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل دا مهال نږدې 19 میلیون وګړي د خوړو له کموالي سره مخامخ دي. له بېوزلو خلکو سره د مرستو په دوام پرون د قزاقستان د لومړنیو مرستو یوه لویه بسته په ترمیز بندر کې ملګرو ملتونو ته وسپارل شوه. د خوړو نړیوال پروګرام وای د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په مرسته به دغه مرستې په میلیونونو کسانو وویشل شي.
د خوړو نړیوال پروګرام بیا ډبلیو ایف پی په افغانستان کې روان بشري وضعیت ناوړه ګڼي او په دغه هیواد کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره د مرستندویو هیوادونو د ملاتړ پر دوام ټینګار کوي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی تیر شپه آزادی رادیو ته وویل
ډبلیو ایف پی د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښمن دی. دمونګ اخرین ارقام یا شمیرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 19 میلیونه شاوخوا کې کسان دوی د خوړو له امله له نه خوندیتوب سره مخامخ دي او د خوراکي توکو بشري مرستو ته اړتیا لري. دبلیو ایف پی په خپلو مرستو ته ادامه ورکوي او تر اوسه پورې یعنې د 2020 کال له پیل نه تر اوسه یې تر 3 میلیونه نه زیات کسانو ته په ټول افغانستان کې د خوراکي توکو مرستې رسولې دي.
ښاغلی امانی زیاته کړه د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي د شمی تر راتک مخکې په ځینو ځانګړو سیمو کې خوراکي توکي لوړاندې ذخیره کړي. هغه زیاته کړه
نو لدی عمل چې وکولای شو په دغه لر پروتو سیمو کې د شمی تر راسېدو د لارې په بندونه مخکې خوراکي توکي ذخیره کړي شو. موږ لاړې رو مالی امکانات ته اړتیا لرو. اله مو دا چې د مالی امکانات په زمونږ په واک کې په وخت او موقع سره راکړل شي.
د خوړو نړیوال پروګرام بیا ډبلیو ایف پی د چهارشنبه په ورځ د ای اعلامیه په خبرولو سره د قزاقستان د مرستو د تسلیمولو خبر ورکړی چې په افغانستان کې به پر اړو کسانو وویشل شي. د دې ادارې په وینا د قزاقستان په مرستو کې خیمې، کټونه، توشکې، کمبلې، کالي، لوښي، غوړي، وریجي او شیدې شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام په اعلامیه کې په افغانستان کې د قزاقستان د شارزدافیر بختیار سانایف په حواله راغلي چې ویلي دي هدف یې دا دی چې د افغانستان په وروستیو زلزلو او سیلونو کې له زیانمنو کسانو سره د ملګرو ملتونو له طریقه مرسته وشي. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي د مرستیال رامز الاکبروف په وینا ویل شوي چې ویلي دي تیر کال د افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو لپاره ډېر سخت کال و. د همداراز ویلي په افغانستان کې بشري اړتیاوې په بېساري ډول زیاتې شوي او د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي دا مهال د ژغورنې لپاره مرستو ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو شمیر هغه پناه غوښتونکي په روسیه کې له ترکیه بیرته افغانستان ته استول شوي وایي د ترکیه او ایران امنیتي ځواکونه له کډوالو سره ډیر ناوړه چلند کوي. وروسته له هغې چې څه باندې کال مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه ګڼو کسانو له افغانستانه د کډوالۍ لپاره مټې بډ وهلي. دوی اروپا ته د رسېدو لپاره د ایران او ترکیې خطرناکې لارې غوره کوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هم پرون د افغان پناه غوښتونکو سره د ایران او ترکیې د امنیتي ځواکونو چلند خوښونکي بللې او ویلي دي چې د دوی په ډزو په لسکونو افغانان وژل شوي دي.
سردار ولی اریوبی په ترکیه کې لسخت باندې تیرول وروسته 13 میاشت بیرته افغانستان ته اخراج یا ډیپورت شو. هغه پرون ازادۍ رادیو ته وویل
تقریبا 2 میاشتې ما د ایران او ترکیې په ماسک کې تیر کړل. په دې 2 میاشتو کې ما داسې شان ولیدل چې هیڅ دی ویلو نه دی. هلته موږ به یو خواږه یاد استرازه کې پراته د دین خلکو به چې ګیمونه ولا خونه وي ترکیه سره ویلي او چا به پخې ماتو چا به لاسونه چا غاښونه چا به سترګې شنه وي. یوه ورځ موږ په ګیم کې وختلو ترکی پولیسو ونیولو. هلته واورم شې و د ټول نفر دومره وویل د چا خولې ونیوې د چا سترګې پړسېدلې وې اکسونه را سره شته هغه به در ولېږم. بیا نو ډېر بد وضعیت یې وکړو. د ټوله واوره په وینو باندې ککړه وه د افغانانو په وینو باندې.
د بخښنې نړیوال سازمان کې د ایران د برخې څېړونکي رها بهرینی له ایران انټرنیشنل سره پرون په خبرو کې وویل د ترکیه او ایران لخوا پر افغان پناه غوښتونکو په داسې حال کې دازې شوې چې دغو پناه غوښتونکو هیڅ ډول خطر نه و پېښ کړی.
نیروهای امنیتی ایران د ایران امنیتی ځواکونو په تیریو کال کې د لسګونو افغانانو د وژنې سبب شوې دي. ګرنورې ټپیان کړې دي. چې په هغوی کې ماشومان او زاړه کسان هم شامل دي.
میرمن بحرینی پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې دغه افغانان پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته مجبوره شوي د کډوالۍ لار خپله کړي او په اروپا کې د ښه ژوند په نیت د ایران او ترکیې پر خطرناکو لارو مزل کولو ته زړه ښه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یوه څیړنیز راپور کې وویل ترکیه او ایران د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف خپلو هیوادو ته د افغان کډوالو د داخلېدو مخه نیسي. د ایران او ترکیه چارواکو د دغه راپور په اړه رسمن خپل نظر نه دی څرګند کړی. د راپور له مخې په تېر یو کال کې د ایرانی او ترکیه ځواکونو لخوا د لږ تر لږه 400 افغانانو د وژنې اسناد ترلاسه کړي چې له دې جملې 11 افغانان د ایرانی ځواکونو لخوا او پاتې 3 نور د ترکیه ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کندهار کې یو ځوان د خپل کلي ماشومانو ته وړیا زده کړې ورکوي. د عبدالنافع آفتاب په نوم دغه ځوان وای هدف یې له خپل کلي څخه د بې سوادۍ له منځه وړل دي او غواړي چې ماشومانو ته عصري زده کړې ورکړي. په دې سیمه کې ماشومان نږدې ښوونځی نه لري. نو تفصیل د صادق رښتینې په راپور کې.
د ابتدایي زده کړو دا ټولګۍ د کندهار د 15 ناحیې اړوند د شیر سرخ بابا اړوند سیمه کې په یو مسجد کې فعال دی.
السلام علیکم.
د عبدالنافع آفتاب په نوم د دې کلي یو ځوان شاوخوا اتیا هلکانو ونجونو ته د عصري زده کړو زمینه برابره کړې. ښاغلی آفتاب وایي د خپل کلي د ماشومانو د روزلو لړۍ یې ځکه پیل کړه چې په سیمه کې یې ښوونځی نشته او ماشومان یې له زده کړو بې برخې وو. نوموړی د ورځې کار او د شپې خپل اضافي وخت د خپل کلي د ماشومانو په روزنه تېروي. عبدالنافع آفتاب وایي غواړي په دې توګه له خپلې سیمې څخه بې سوادي له منځه یوسي.
دلته مې د ماښام د لمانځه څخه وروسته داسې یو سیم پاله کړی دی زموږ په کلي کې ترڅو دغه بې سوادي موږ د منځه یوسو او دغه شاګردان که انجینې دي کالکوانې چې دا په کوڅو کې ګرځي ترڅو دوی راسې سیم ته یو شی زده کړي. دا فکر ما ته هغه وخت راولاړ سو کله چې ما خپل اولادونه په شخصي ښوونځي کې داخل کړل. نو ما د ځان سره دا فکر کوي چې زما اولادونه چې سبقان وایي په آینده کې به یو شی جوړیږي. نو دغه کوچنیان چې په کوڅو کې ګرځي د کلیوالو ماشومان دي دا هم باید داسې یو شی زده کړي ترڅو په آینده کې شی جوړ شي. نو اول 15 کسه شپږ کسه اوس چې دي تقریبا پرون موږ شمار کړل او اتیا کسان ته رسیدلي. په اتیا کسانو کې انجینر واکان ګډ ورده
د زده کړو په دغه کلیوالي مرکز کې د هیواد د تعلیمي نصاب اړوند د ښوونځي د لومړنۍ دورې درسي مواد تدریسيږي. هغه ماشومان چې د شپې له پلو دلته تر شنه اسمان لاندې د سختي ګرمۍ دړو او باد پښتون کې زده کړې کوي په خپل سیمه کې د ښوونځي د جوړېدو او نور زده کړو غوښتنه کوي.
ما نو مسلې په اړه پلان مې قدرت لري. موږ غواړو چې دلته مکتب جوړ کړو. موږ غواړو چې موږ پر مخ لاړ شو تر څو وایو وایو او کډورې کپاتي موږ دلته دا غاستن تر وای موږ ته پښتو او انګلیسي وای. موږ غواړو چې مکتب شو چې موږ څه په مفرشت موږ څه باندې کې یو شی جوړ سي.
ما نو محمد یوسف طلاب نه چې محمد موږ یو مکتب غواړو چې دلته په یو مسجد کې موږ سره راټول شو یو خپل درس نه وای. دلته ډېرې ګرمې ده د اساسه مکتب مخته نه سي تللی. کچېر موږ ته ودانی جوړ سي مکتب جوړ سي.
د عبدالقاهر په نوم د سیمې اوسیدونکو بیا د بې سوادۍ په لمنځوړلو کې دا ډول هڅې ګټورې بولي خو له مسلمانو غواړي چې د دا ډول هڅو ملاتړ وکړي.
دا افتاب ته ګټه خیر ورکړي چې دا کشیان یې سره کول کړي. حاضر کې ادب شنو په شنو په شدال فن په کوڅو کې ګرځېدل دا کوڅو سره وګرځول چې وسه الحمدلله د وکسو د افغان سو تقریبا اکیو نیو کسو ته رسیدي او چې سم سبق ورته وایم پښتو ورته وایم انګریزي ورته وایم. او موږ د دولت ته صدا غوښتنه ده یا دا خلکو استشاغت فنمندې لري چې موږ سره کومک وکړي د دغه سیو سیم پر برابر بای چې دا غفتاب صاحب چې د دی استاد دی دا ځای لري مرګ د جوړېدو امکان نه لري پیسې نه لري غریب نو چې دا سره کومک وکړي دا سیم پر ته جوړ شي.
د کلون رئیسی د کندهار په شمیر لري پروتول سوالوي کې د جګړو او غیر متوازن انکشاف لامل فصلګونه ماشمان لزده کړو به برخه پاتې سی.
پاکستان چارواکو تر سختو سیلابونو وروسته د ناروغیو د خپرېدو او د خوړو د کموالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. تر اورښتونو وروسته سختو سیلابونو د پاکستان یو پر درېیمه برخه ځپلې او پرون چهارشنبه هم په زیاتو سیمو کې د سیلابونو لړۍ روانه وه.
په پا پاکستان کې د غوسی لابونه چې د جون میاشتې لنیمایي ادامه لري تر 1300 ډیر کسان مړ کړي، شاوخوا 1 میلیون کورونه تخریب یا هم نړولي او د پاکستان په لسګونو میلیونه وګړي یې اغیزمن کړي دي. ملګرو ملتونو له پاکستان سره چې بېوزلۍ ځپلې د اضطراري مرستې لپاره د 1.6 میلیون ډالرو په ارزښت رسمي درخواست یا اپیل خپور کړی دی. له سیلاب ځپلو سیمو د خلکو د ایستلو لړۍ ورو سوې ده، خو د پاکستان د طبیعي آفتونو د تنظیمي ادارې ویلي په پا پاکستان کې چې 220 میلیونه وګړي لري، نږدې 500 میلیونه وګړي بې ځایه سوي او په موقتي کمپونو کې شپې سبا کوي. د خیبر پښتونخوا ایالت ویان کامران بنګش اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دوی بیرې لري چې په سیلاب ځپلو سیمو کې ښایي ځینې ساري ناروغۍ خپرې سي. د روغتیا نړیوال سازمان هم د هغو کسانو د درملنې په برخه کې د چارواکو مرسته پیل کړې چې په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې ټپیان سوي دي. په پا پاکستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي ډاکټر پالیتا ماهی پاله وویل دا مهال مو مهم لومړیتوب دا دی چې سیلاب ځپلو کسانو ته اساسي روغتیایي خدمات وړاندې سي. د دې ترڅنګ د ناروغیو د څارنې، وقایې او کنټرول میکانیزم قوي سي. له سیلابونو ژوندي پاتې سوي کسان دا مهال په خیمو کې ژوند کوي چې درملو او د تشاک پاکو اوبو ته اړتیا لري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف دا د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو ناوړه سیلابونه بللي دي. هغه پرون په خپله وینا کې وویل چې د سیلابونو له کبله د وریجو یا شولې کروندې پوپنا سوي، میوې او سبزیجات هم له منځه تللي دي. په افغانستان کې هم وروستیو سیلابونو او تر هغه مخکې خونړۍ زلزلې خلکو ته د سر او مال سخت زیانونه اړولي دي. وروستیو سیلابونو د افغانستان په ختیځ، مرکزی برخو او جنوب کې ډیر زیانونه اړولي او خلک وایي چې لا هم لازمي مرستې نه دي ورسره سوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پخوانی شوروي اتحاد وروستی مشر میخیل ګرباچوف چې د خپل واک په موده کې له افغانستان څخه شوروي پوځونه وایستل وړمش په مړ شو. یو نوی کلن ګرباچوف په 1953 میلادي کال د شوروي اتحاد د کمونیست ګوند سرمنشي شو. په 1991 میلادي کال د شوروي اتحاد له مشرتابه څخه د لیدلو استعفا سره شوروي اتحاد په 15 هیوادونو وویشل شو. میخیل ګرباچوف له افغانستان د 1990 کال په فبروري میاشت کې د پخوانی شوروي ټول ځواکونه وایستل او پر دې هیواد د شوروي څه باندې 9 کلن اشغال پای ته ورسوه. په دې تفصیلي راپور کې مو د ګرباچوف ژوند او فعالیتونو ته کتنه کړې ده.
میخایل ګرباچوف په 2000 د ګرباچوف جنت مستند فلم کې ظاهرا کمزوری خو په لوړه روحیه څرګند شو.
باید فلم جوړ کړو. په ځینو دلایلو باوري یم چې دا کار باید وشي او باید خراب نه کړل شي. وخت راشي چې بي سي کې کېشم.
په 1915 میلادي کال د شوروي اتحاد پخوانی مشر کنستانتین چرنینکو په 83 کلنۍ کې مړ شو. دا په 2 کلونو کې د دریم شوروي مشر مړینه وه. ورپسې 45 کلن ګورباچوف نوی مشر وټاکل شو. له کلونو ریکورد وروسته ګورباچوف یو نوی لار وړاندې کړه. د تر ډیره له عام ولس سره په خبرو کې لیدل کیږي او په اکثرو لیدنو کتنو کې د ده راشکون کې ماندینه رای ساور سره ملګری ده. د 1918 په نوي کال د ده وینا په نړیوال سیاست کې د یوې نوي کتنې ښکارندوی وه.
اوس وسلواله سیالي روانه ده. هر نوی ګام دواړو خواوو او بشر ته ګواښ او خطر زیاتوي.
په دې موده کې د شوروي اتحاد پوځیان په افغانستان کې په خونړۍ جګړه کې ښکېل وو. ګورباچوف ډېر ژر په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر د کمیدو اعلان وکړ. په خپل هیواد کې دننه د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره یو لړ اصلاحات وکړل. د 1918 په اکتوبر کې له امریکا سره د اتمی بي وسلې کې دا خبرې د آیسلند په ریکیاویک کې د امریکا د همغه وخت له ولسمشر رونالد ریګن سره د مهمې کتنې سبب شوې. د اونۍ په پای کې دواړه مشان له 1 ساعت خبرو وروسته د اتمی وسلو د کمولو په اړه موافقې ته نږدې شول. کله چې خبرې ناکامې شوې ګورباچوف ریګن ته وویل چې یو تاریخي فرصت له لاسه ووت. خو کال وروسته په واشنگتن کې بریالی شوې.
We have listened to the wisdom of
یو پخوانی روسی متل می اوریدلې او داړه يم چې تاسو سره بلد یاست. خغلیا سرمنشي که څه هم ممکن تلفظ می سم نوي خو متل دا دی چې اعتماد ولري خو اطمینان تر لاسه کړئ.
نو پروویای
تاریخ لیکونکو دا صحنه د سړی جګړې د پای ته رسیدا پیلامه بللې ده. خود اخیز شندلو په درشل کې د ګورباچوف پالیسي لا شورې دي. ریګن له ګورباچوف وغوښتل چې د برلین دیوال ونړوي. کله چې په 1991 ګورباچوف ختیځ برلین ته لاړ د خلکو له خوراتوت هرکلی سره مخامخ شو. دوی ورځې وروسته 10,000 خلک د لایپزیګ واټونو ته راووتل. په یو اونۍ کې د ختیځ جرمني مشر اریک هانیکر استعفا ورکړه او په یوه میاشت کې دننه د برلین دیوال ودرول شو. په درسته ختیځ اروپا کې کمونیستي رژیمونه د پرزیدو په حال کې وو. ګورباچوف اعلان وکړ چې د ولسونو په وړاندې به د ختیځو هیوادونو د حکومتونو ملاتړ ونه کړي. په بیلابیلو هیوادونو د شوروي اتحاد له ویشل کېدو سره هم مهاله د شوروي اتحاد څلوېښت کلنه واکمني پای ته په رسېدو وه. خو په داسې حال کې چې ګورباچوف ته له خپل هېواده د باندې هرکلی وویل شو په خپل هېواد کې تر فشار لاندې و. د ډوډۍ د رانیولو لپاره د خالي دوکانونو مخ ته اوږدو کتارونه ښوده چې د ده اقتصادي اصلاحاتو کار نه دی ورکړی. د 1991 په اپریل کې شوروي ځواکونو لږ تر لږه شل تنه د ګرجستان په لاریون کې چې له مسکو څخه یې خپلواکي غوښته ووژل شول. د 1990 په جنوري کې تر سل ډیر کسان د آذربایجان په باکو کې ووژل شول. د بالتیک په هیوادونو کې هم شوروي ضد احساسات ډیر وو. معترضانو له استونیا تر لیتوانیا او لاتویا پورې د زنځیر په څیر یو بل ته لاسونه ورکړل. دغو درو هیوادونو د 1990 په پسرلي کې خپلواکي اعلان کړه. په مسکو کې ناکرارۍ دوام وکړ. هلته دیموکراسي پلوه ځواکونو یو نوی اتل یعنی د روسیې جمهوریت ولسمشر درلود. دا بحران د 1991 په اګست کې اوج ته ورسید. هغه وخت چې اته سختریزو جګپورو کمونستانو پوځي کودتا وکړه او بیرنۍ حالت اعلان کړ. د روسیې د پارلمان د ودانۍ په شاوخوا کې د بوریس یلسین په مشرۍ مقاومت رامنځته شو. ګورباچوف وروسته د یلسین رول وستایه.
په حقیقت کې د شهامت وکړ چې د کودتا په وړاندې ودرېشي او د مقاومت لارښوونه وکړي. حالات ډېر ترنګلي وو او هیچا یې د نتیجې اټکل ونه کړای شو. باید د یلسین حق ادا شي. د ستر تاریخي رول درلود.
له ناکامي کودتا وروسته د شوروي اتحاد جمهوریتونو یو په بل پسې خپلواکي اعلان کړه. د 1991 په دسمبر کې یلسین د شوروي اتحاد د چارو د پای ته رسولو لپاره په بیلاروس کې یو ښکار ځای ته لاړ. هلته یې د اوکراین له ولسمشر لیویت کراوچوک او د بیلاروس د پارلمان له رئیس ستانیسلاو شوشوکیویچ سره ولیدل او یوه تاریخي پریکړه یې اعلان
کړه.
نور جمهوریتونه هم ژر ورسره یو ځای شول. د میاشتې په پای کې شوروي اتحاد وپاشل شو او ګورباچوف هم اوزګار شو. په 1991 کې ګورباچوف په دې خاطر چې سړه جګړه په سوله ییز ډول پای ته ورسول شوه د نوبل د سولې جایزه وګټله.
د تیرې پیړۍ له لومړیو څخه موږ داسې ترنګلي حالت ته نه یو رسېدلي. نړۍ د یوې بلې سړې جګړې په درشل کې ده او ځینې وایي چې دا جګړه
د دې ته ورته خبرې هر څه موده وروسته کړي.
حبیب منګل په پخواني شوروي اتحاد کې د افغانستان د هماغه وخت د حکومت سفیر و. د سفارت په موده کې له میخایل ګرباچف سره څو ځلې کتلې او د هغه نظرونه یې اورېدلې دي. عصمت سروان ورسره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې ګرباچف د واکمنۍ په موده کې ځینې اصلاحات وکړل. اصلاحات یې څومره بریالي وو؟
دا اصلاحات
چې ګربچوف د پرسترویکا او ګلاسنوس په چوکاټ کې یعنی علنیت او بسازی په چوکاټ کې چې د غختل چې شوروي نظام د سره جوړ کی بیا یې جوړ کی اقتصادي، ایدولوژیکي، سیاسي او اجتماعي برخو کې په مجموع کې د سره جوړ کی یعنی شوروي وساتي، مګر په شوروي په اقتصادي، اجتماعي نو د برخو کې اصلاحات راولي په یوه نحوه د غرب ته مفکورو او د بورژوازي د افکارو تر تاثیر لاندې هم په جدیت قرار درلوده، د امریکې سره یې روابط درلوده، د ملاقاتونه یې کړي وو او دا ټول د ده د مفکورو په جوړولو کې نقش درلود.
یعنی ستاسې منظور دا دی چې په شوروي اتحاد کې اصلاحاتو یا ریفورمونو ته اړتیا نه وه؟
اړتیا وه اصلاحات په اقتصادي ساحه کې، په سیاسي ساحه کې، دولت جوړولو په ورسه کې. ما د ده سره یو ملاقات درلوده په داسې وخت کې چې دی تقریبا 15 میاشتې وروسته دی بیا منشي عمومي شه، دی هلته دویم سړی و. په حقیقت کې ما یو ملاقات د سره درلوده، په هغه ملاقات کې ده دغه خبره وکړه چې موږ دلته په اقتصادي ټولو ساحو کې لویو ژورو اصلاحاتو ته اړتیا لرو.
ستاسو په نظر له افغانستان د شوروي ځواکونو په ایستلو کې د ده رول څومره و؟ آیا د ګورباچوف خپله اراده دا وه د دې لپاره چې له نورې نړۍ خصوصا له لبیدي سره اړیکې ښې کړي نو له افغانستان ځواکونه وایستل، او که احساس یې وکړو چې دا بې ګټې جنګ دی او باید ختم شي؟
دا همدغه د بې ګټې جنګ مسله درلوده. په حسب کې مخکې له دې نه د مشرانو په منځ کې، د دوی په رهبرۍ کې هم دا نظر رامنځته شوی و او ټینګېده، وسط یې پیدا کوه چې موږ باید افغانستان نه نظامي حضور په افغانستان کې ختم کړو او دا جګړې ته هلته د پای ټکی کېښودل شي او ښه په ډیپلوماتیکو، اقتصادي او نورو ساحو کې افغانستان سره خپل اړیکې وساتو. د په هغه لیدنو کې چې ما ورسره درلودې هم دا خبره کوله.
ګورباچوف ته د افغانانو په شمول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې یا د نړۍ بیلابیل ملتونه ده ته په داسې سترګه کتل کیږي چې سړه جګړه یې ختمه کړه، له افغانستانه قواوې وایستې. د روسانو لپاره د څه ډول یو شخصیت دی؟
په روسانو کې دوه ګرایشې دي، یو برخه مخالف وو او په اوس کې زه دقیق اطلاعات نه لرم، خو دا صحت سو ګمان کیږي چې یوه برخه به هغه مفکوروي لحاظ د ده د مفکورو ضد وي په خلکو کې او په سیاسي کړیو کې، خو په غرب کې د ده طرفدار او د ده کارونه نړیواله ټولنه په غرب کې ستایي.
په موسکو کې د افغانستان پخوانی سفیر حبیب منګلو چې د پخوانی شوروي اتحاد د وروستي ولسمشر میخایل ګرباچوف د ژوند او فعالیتونو په اړه خپل نظر سره شریکو. میخایل ګرباچوف وړ مورز دی یو نوي کلونو په عمر مړ شو. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو هم په دې اړه نظرونه څرګند کړي دي.
د په وخت کې په افغانستان کې روسان نور د ماتې سره مخامخ شو، روسان په تیښته شو. زه په دې ښه شاهد یم چې کومه ورځ چې له افغانستانه روسان وتل، فضا د دوی ته الوتکه نیولې وه او دوی د تیښتې په حال کې وو. د حیرتانو په پله باندې د دوی روسي عسکر واوښتل، افغانستان یې پرېخوست، د افغانستان نه ووتل. او دمدغه شو ګورباچوف په وخت کې شوروي بیا نور ختمه شوه، شوروي په ټوټو ویشل شو، څو آسیایي جمهوریتونه د شوروي د ماتې نه وروسته په افغانستان کې رامنځته شو.
زه شل کاله وم چې د کابل نه د شوروي قواوو خروج شروع شو. د مدیر حیادیږي چې د خیخانه د سرای شمالي سر کوتل نه شروع دی، اخو ټول خلک په دوه غاړه د سرک نه صف ایستلی وو او ډیر خوشاله وو چې شوروي د خاکه وزي.
الحمدلله موږ هغه ورځ د افغانستان لپاره ډیره د ویاړ ورځ وه چې د ده فوجونه د افغانستان نه ټول شول، او افتخار د افغانانو لپاره دغه وو چې جماهیر اتحاد د افغانانو په لاس تیکا تیکا په څو بادشاهي وویشل شو، یرغل یې مات شو.
تا
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. دوهمه برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د ښځو لپاره او د غرض د اساسي بشري حقونو خپرونې. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په حق د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالانو د دې محکمې له قاضیانو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ترسره شوو جنایتونو د داوو د څېړنو لپاره د دوی پر غوښتنې ژر تر ژره غور وکړي. د جنګي جرمونو د څانګې څارنوالانو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې لا هم جنایتونه روان دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دې ټکي ته د محکمې په اسنادو کې اشاره شوې ده. د افغانستان تیر حکومت د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتنه کړې وه چې په دې باب خپلې څېړنې وځنډوي، ځکه هغه حکومت ویلو چې د جنګي جنایتونو په اړه خپله څېړنه کوي. ناتو وایي واته کسیزه افغانه کورنۍ چې د تړون له ماموریت سره په افغانستان کې کار کړی د امریکا د متحدو ایالتونو په نیت د شمالي مقدونیا روانه شوې. د ناتو د خبر پاڼې له مخې د شمالي مقدونیا حکومت او د سرې میاشتې ټولنې دغه کورنۍ ته سرپناه، صحي خدمات او د کسب د زده کړې امکانات برابر کړي. د خبر پاڼې په وینا شاوخوا 2000 هغه افغانان چې په افغانستان کې د ناتو د شل کلن حضور پر مهال د دې تړون له ماموریت سره همکاري کړې، د 2020 میلادي کال په اګست میاشت کې له افغانستان لیږدول شوې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم چې توانېدلی د کرکټ د اسیایي جام سیالیو په لړ کې د څلورو غوره ټیمونو پړاو ته لار پیدا کړي، له لوړ مورال څخه برخمن دي. دا خبره د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وکړه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله درې نورې مسابقې هم په مخکې لري. افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلاديش او سریلانکا سره دی. افغانستان په خپل ګروپ کې دوه مسابقې کړې چې دواړه ګټلې او د څلورو امتیازونو په لرلو سره د جدول په سر کې دی. نن پنځشنبه بنګلاديش او سریلانکا لوبه کوي چې ګټونکي به د شنبه په ورځ له افغانستان سره مخامخ شي. د ایران په مرکزی ښار قم کې پر دوه ملا امامانو د نامعلومو حمله کوونکو لخوا حمله شوې ده. په ایران کې د ملایانو پر ضد حملو د لړۍ تازه پیښه ده. د اهواز خبری آژانس په وینا چې د ایران د قم له علمي حوزې سره ارتباط لري ویلي پر دوو امامانو دوه ځوانانو په وسپنیز پایپ سره حمله کړې ده. یو امام بستر شوی دی. په وروستیو میاشتو کې د ایران په بیلابیلو برخو کې پر ملایانو د حملې پیښې داسې مهال زیاتې شوي چې د ژوند شرایطو د خرابوالي له کبله په خلکو کې نارضایتي اوج ته رسېدلې. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف امبورل وایي د دې ټولنې 28 غړو هیوادونو له روسیې سره د ویزو په باب د شوې موافقې د ځنډولو سلا کړې ده. دې موافقې روسي وګړو ته د ګرځندوی ویزو ترلاسه کولو چاره اسانه کړې وه. د اروپایي ټولنې وروستی اقدام پر اوکراین موسکو د غیر مجا یرغل له کبله د بندیزونو یو عمل بلل شوی. بورل دغه پریکړه پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر دوهمې ورځې وروسته اعلان کړه.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اکثره کسانو په وینا د طالبانو د بیا ځلي حکومت پر راتلو سره د ټولو خلکو کارونه ګډ وډ شول، خو د میرمنو بیا د کلونو کلونو خوارۍ په اوبو لاهو شوې، ځکه دوی ته په بیلابیلو برخو کې خنډونه جوړ شول. د سفر پر وخت د محرم درلودل ورته حتمي شول. د اجباري حجاب خبري وشوي ل اکثر دولتي ادارو څخه ل دندو څخه ګوښه شوي. حال دا چې یو شمیر ښځې په کور کې د کار کولو او ډوډۍ پیدا کولو لپاره نارینه هم نه لري، دوی مجبور دي چې خپلو بچو ته نفقه پیدا کړي. ل هغه وخت څخه چې طالبانو په ښځو باندې کاري ساحه تنګه کړې، ځینو کورنیو ته هم دا فکر ورکړی چې که څومره هم مجبور وي میرمنې باید کار ته پرې نږدي. د پکتیا اوسیدونکي نرګس په دې اکله وایي
کورنۍ والا یعنی ما یو تر زوی دی تل همدا خبرې کوي چې ښځې لپاره نه ده ضروري، نجلې لپاره نه ده ضروري چې تعلیم وکړي او بیا وروسته دا خو بېخي نه ده ورلخه چې هغه په کوم ځای کې کار وکړي، وظیفه واخلي. دا خبرې خو معمول دي چې د ښځې به څه پیسې وي، هغه سره بېغیرته دی، رقم رقم لفظونه د هغې کس لپاره استعمالوي چې خپله ښځه پرېږدي او باندې کار کوي.
د ګڼو کسانو په باور یوه ټولنه هغه وخت پرمختګ کولی شي چې میرمنې او نارینه په ګډه سره کار وکړي او د خپلو هیوادوالو په مخ کې پرتې ستونزې یو د بل په مرسته حل کړي. د کابل اوسیدونکي نجلا وایي چې یو شمېر کسان په دې فکر دي چې میرمنې یوازې د پیسو د ګټلو لپاره کار کوي، حال دا چې داسې نه ده. لکه څنګه چې یوه ټولنه د نارینه کار ته اړتیا لري، همداسې د میرمنو هلې ځلې هم ورته پاره برخه کې ضرور دي.
فکر کوي چې دا زمونږ میرمنو یا نجونو کار په دې معنا ده چې پیسې ګټو، یوازې د پیسو لپاره کار کوو. د ښځو نه کار کول ټولنه له فنډ سره مخامخ کوي، یعنی د ښځې کار کولو نه دا معنا ونخلي چې یوازې ګټه ده. رښتیا هم په اقتصادي لحاظ هم ډېره ښه ده د ښځو کار کول، ځکه د کورنۍ اقتصاد ډېر پیاوړی کېږي د ښځو په کار کولو. خو د په دې معنا نه ده چې یعنی یوازې د پیسو په خاطر ښځې کار کوي. ښځې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي، د ښځو خپله د ښځو
د کابل اوسیدونکي مریم هم وایي چې یو شمېر کورنۍ د ښځو او نجونو پاکله داسې انګیري چې د دوی کار به ګټور نه وي، خو په حقیقت کې داسې نه ده. ښځې د هر ډول کار توان لري.
زمون په ټولنه کې یو ذهنیت چې په خلکو کې عام ده، دا ده چې هغوی داسې فکر کوي چې ښځه نشي کولی چې کور ته ګټه ورسوي، یا یوازې ښځه کولی شي د کور کارونه وکړي، نشي کولی چې د بیرون کار وکړي. ښځې توره نشته، ښځه توره نشي کولی یا څه. خو دا چې زه یو جلکه یم او ورور مې وړوکی ده، د پلار سره داسې یم چې هیڅ وخت ما پلار ته داسې احساس مې نه ده ورکړی چې دی مشر زوی نه لري او زه ورسره اوږه په اوږه نشم تللی. زه بیرون کار کوم او زما د کورنۍ چې کوم غړي دي هغوی اوس په دې پوهېدلي دي چې ښځه کولی شي. مینې مخکې په دې باور و چې نشي کولی، اته زړه به نه ښه کوه چې زه بیرون کارو، خو ما ثابته کړه چې زه کولی شم. او اوس ټول را باندې باور هم لري او ټول په دې باندې پوهېدلي دي چې زه کولی شم دوی سره مرسته وکړم، کولی شم چې دوی ته ګټه ورسوم.
کابل کې د غزنیوال فیشن مسؤله سیده غزنیوال داسې ښځه ده چې اوس هم د پخوا په څیر خپل کار ته دوام ورکوي. نوموړي وایي چې د طالبانو پر اتک سره یې په کاري چاپیریال کې ستونزې پیدا شوې، خو هغه د ستونزو ته تسلیم نشوه. څومره چې سخت ورباندې راغله، په مغ اندازه افغان میرمنو ته د کار زمینه لا ښه برابره کړه. له غزنیوالي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. څه وخت را په دې خوا تاسو غوښتي دي چې د درس په خوا کې کار ته هم مخه کړی؟
ما کار کول د مکتب له دورې پیل کړی دي. اتم صنف کې وم چې ما په بیلابیل نهادو موسساتو کې کار کوو، بیا بلاخره دولسم صنف ما وخته زه ځان ته یو شرکت جوړ کړم، شخصي کاروبار برابر کړم. نو لاسي صنایع بخش کې افغاني کالي او همداسي زیورات نو دې بخش کې مې کار شروع کړ چې آنلاین فروشات مې کوو، نندارتونو کې مې ګډون کوو او دکان می ځان ته ونیو. نو ځکه مې د درس ویلو تر څنګ کاروبار شروع کړ چې زه د کور مشر لور وم او د کور کې یوازې مامور ته کار وکړي. نو غوښتل مې چې مور ته مې موقعه ورکړم او زه خپل مسؤلیت پر ځای کړم.
کوم شیان ستاسو تولیدوي؟ آیا خلک یې اخلي، توان لري، پیسې لري؟
له پته مرغه وایم، اوس د ټولو اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. کوم مالونه چې په دکان کې دي هغه نه خرڅېږي دومره. نو موږ د وادوال لپاره هغه کوم مالونه چې په هغه کې
هم کار سوی لکه سرپتلونه وی نو او سال که ایجابونو فروش دیر خدا یعنی ایجابون خلق دیر داخلی دوی تا ایجابون یعنی پا کیفیت پا مناسب به باید دوی تورنده که او دوی علمگ نخلی خم اگم اغا کم کمیسونه سوی لکه پخواغانی سوی غوی اخیست پا ورابای اوس اغا نخلی وغی او مگم نسو کولی دوی تا دا پرزان باید ورکوزه کسی مگ خپلا تاوان که نو دوی لپاره مگ اغا سی جنسونه یا سرپتلونه سوی پیغه که کم کار سوی وی او پا قیمت او کیفیت ولری اغا ورنده که
آیا نور میدمنی هم لطاس و سرده غلطه پا کار بوختی دی که یواز تاسی خپلا در طول شایان مخی بیایی؟
لنی کمر غوه ما سر اغا میرمنی کار کوی چی پا کلی که دی زیاتر په غزنی ګردیز پکتیکا ولایتو کې دی چې دوی په کلی کې غلاسی کار کوي نو زغه ترینه اخلم او په بیلابل کې به سو ډیزاینو کې کار کوم ور باندې چې دا بیا په لور به خرڅیږي او دوی ته د غوف سدي ورکوم د دوی ترڅنګ موږ یو کارخانه لرو د خیاطی چې په دې کې مېرمنې کار کوي او خپل پیسې غدي او اجرې په اساس اخلي په هفته کې اخلي څو جوړ کمیسونه ګنډي دغه پیسې اخلي نو دا زه خوشاله یم چې زه ما یو څه وکړی سوی چې مېرمن تر څنګ ودرېږم او هغوی ته یوه کاري زمینه مسایده کړم هغه مېرمنې چې د کولوس نسي کولی نو کولی شي خپل له ظرفیتو څخه کار واخلي
د راتلونکي پلانو په هکله مو هم راته وایي چې له دې وروسته به خپل کار ته څومره پرمختګ ورکوي تر څو ځان کورنۍ او ټولنې ته یو مؤثر شخص له دې هم زیات ثابت شي
راتلونکي پلان مې دا دی چې هغه مېرمنې چې په کور کې دي لیک لوست نسي کولی او هغه لاسي کار چې لري هغه بازار ته وړاندې کړي او د هغو په بدل کې عاید ترلاسه کړي او ځان او کورنۍ بسیا کړي خپل کار ته نور هم پرمختګ ورکړم او هغه شمېر هیوادوال چې بېکاره دي هغوی ته د کار زمینه برابره کړم
د طالبانو په راتګ سره د تاسو په کار کې څومره تغییر راغی آیا له خنډونو سره مخ سوئ که هماسې د پخوا په څېر کار مو روان مخکې ځي
کله چې یو نظام بدلېږي نو په هغه متشبثینو یا په کارګرو په ټول هیوادوالو باندې یو منفي اغېز لري نو زموږ په کار مې همداسې منفي اغېز درلود او بله موږ خو ښځې وو یعنې موږ دا فکر کوو چې موږ ته د کار اجازه نور نه راکول کېږي نو بیا موږ خپل عمات وکړه او خپل م ځان ته د ښځو بازار جوړ کړه دلته مارکیټ کې م بازار جوړ کړی دی خو لکه پخوا غوندې داسې نه ده کاروبار یعنې درته وایم اوس موږ صادرات واردات نسو کولی یعنې په ډېرې سختۍ اول موږ باید هغه له بل ځای ولېږو یعنې له دوبۍ له پاکستانه له هغه جنه موږ لېږلی سو پخوا به ښه وو مستقیما موږ لېږلی سوی او بل دا چې د خلکو اقتصاد خراب شوی هغوی نسي کولی لکه پخوا غوندې راسي خرید وکړي او له موږ نه کالي واخلي
غزنیوال فیشان کې له دوو تنو غو میرمنو سره هم غږیدلی و چې په یاد دوکان کې جامې او د سپینو زرو زیورات اخیستل
زه مریم احمدزی یم ما د غزنیوال فیشن خرید کړی ډیر ښه شیان لري ډیر په ښه جنس او په ښه نرخ او همچنان ما یو محفل درلودو د هغې لپاره د غزنیوال فیشن نه مې بعد زیورات اخیستل او افغاني کالي همچنان ډیر ښه کیفیت لري او په دې څنګ کې ما یو حجاب هم اخیستی او هغه هم ډیر ښه کیفیت لري
بها هستم در پتلونی از غزنیوال فیشن خریداری کردیم
زهره بهایم له غزنیوال فیشن څخه می سر پتلونی افغانی جامه پلاس جوړ شوی دستکول او د سپینو زرو زیورات اخیستیدی دلته دوه ښیګڼې دي یو دا چې دوکاندارانې ښځې دي موږ کولی شو په ډاډه زړه خپله سودا واخلو بله ښیګڼې دا ده چې نظر نورو ځایونو ته دلته نرخونه هم مناسب دي په دې دوکان کې تیار جوړ شوی کالی هم مخلو او فرمایش هم ورکوو بیا په څو ورځو کې راته جوړوي لغه وخت څخه چې له دې ځای جامې او زیورات اخلم بیا بل ځای نه یم تللی درنو دوستانو که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422111 دا و نننې خبرونه تربیه خې چاري
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو اوریدونکو، اساسی او بشری حقوقو خبرونه تمو هر کلای کوم. به هم خوشاله يم چې دی ویونه پتیرې دو سره ستاسو په درنو زور کې حاضر شوم. قدرمنو دوستانو، دا ونه د مہر د حق په تړه بحث لرو. دا چې د مہر حق یعنی څه او په کوم مواردو کې نقص کیږي، په ملي قوانینو او همدارنګه په نړیوالو قوانینو کې څه ول شي، په دې اړه خبرې اترې لرو چې په دې بحث کې را سره دی محترم عبدالوحید فرزی، افغان حقوق پو. فرزی صاحب، په پیل کې تاسو ته راغلاست یم، که چیرې درته وایي چې د مہر حق یعنی څه؟
السلام علیکم. ډیر مننه ستاسو پوښتنې نه. حق مہر هغه نقدی پیسې او یا هم جنسی مالون ته ویل کیږي چې د نقدو پیسو په بدل یعنی تبادلو لپاره آماده وسی، یعنی هغه مال مونږ ته متقوم وایو چې د قیمت وړ وګنل شي، هغه مال ته د مہر په بدل کې ورکول ته دغه یعنی مہر دی ته وایي. خو اصلا مہر هغه یو امتیاز دی چې د خزې لپاره د شریعت لخوا تاکل شوی ده، تر څو د دې مہر په ورکولو سره د خزی او د خاوند ترمنځ یو رابطه چې هغه هم مالی او هم انساني رابطه وي د زوجت لپاره مستحکم شي. مہر یو توفه غوندې حق ده چې پر خاوند باندې د خزی لپاره تاکل کیږي.
مننه کوم فرزی صاحب. که د مہر د ډولونو په اړه دوستانو ته معلومات ورکړي چې یعنی مہر څو ډوله دی؟
د مہر د ډولونو په هکله به د ستاسو خدمت ته عرض وکړم چې یو مونږ د تعین یعنی تعین شوی مہر لرو، یو ناتعین شوی مہر لرو. هغه تعین شوی مہر ته مونږ مسما مہر وایو او ناتعین شوی مہر ته مثلی مہر وایو. یعنی هغه مہر چې د نکاح په وخت کې تاکل کیږي هغه ته مسما مہر وایي، او هغه مہر چې تاکل شوی نه ده هغه ته بیا مثلی مہر وایي، او هغه د هم مثل مانند د خزه سره چې کوم خزه مثل مانند وي هغه سره په نظر کې نیولو سره بیا تعین کیږي. دوهمه تقسیمات چې ده هغه بیا مہر معجل او مہر معجل ورته وایي، یعنی یوې په عین ده یوې په واو امزه سره. هغه مہر معجل چې په عین سره دی هغه یعنی په عجله ورکول کیږي، همدستی ورکول کیږي. او هغه بل مہر چې معجل یعنی میم واو امزه سره معجل دی هغه بیا هغه مہر دی چې بیا پاستم د ورکولو صلاحیت خاوند ته سپاري.
آیا په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د مہر د حق په تړه څرغلي کڅنګه؟
په نړیوالو قوانینو کې ځکه د مہر موضوع یاد شوی نه ده چې دا د خصوصي عقد په اکله یو قاعده ده. یعنی په ځینې هیوادونو کې د مہر حق سته، په ځینې هیوادونو کې نسته. نو د دې له امله په نړیوالو قوانینو کې دا ذکر کیږي نه، او په نړیوالو قوانینو کې د بشر حق ډیر مهمه ده. دا خو یو خصوصي عقد پورې مربوطه موضوع ده.
په ملي قوانینو کې څنګه فرض ایسه
مہر په ملي قوانینو کې حتمان راغلي د ځکه چې د ملي موضوع ده یو د داخلي موضوع ده مثلا په ایران کې ستا په افغانستان کې ستا په پاکستان کې ستا په زینو داسې هوادونو کې ستا او زینې هوادونو کې بیا دا موضوع راغلی نه ده مہر په قانون مدني کې د افغانستان مدني قانون کې ډیر په صراحت سره راغلی دی او دا تقسیمات چې ما تاسو ته مخکې وویل هغه په ملي قوانینو کې یعنی په مدني قانون کې ډیر په صراحت راغلی دی
فرضي صاحب ولې او په کومو مواردو کې دغه حق نقص کیږي
از چې ما تاسو ته مخکې عرض وکړم دا مہر چې دا یو حق ده دا غوښتل کیږي دا ورکول کیږي نه چې د ورکولو په صورت کې بیا نقص شي یو څوک چې خپل مہر وغواړي هغه مہر باید ورکل شي ورته او که ونه غواړي بیا هغه په دې معنا ده چې یا یې بخشش کړی ده یا یې نه غواړي یا یې غواړي چې دا مشترکه ژوند په ډېر خوښي سره تیر شي نو د مہر په قصه کې نه ده او که وغواړي هغه د محاکمو له لارې نه د جرګو له لارې نه د او هم د حقوقي قضایي له لارو نه ښځې ته ورکول کیږي هم د نکاح د موجودیت په صورت کې او هم د نکاح د فسخ یا شکیدلو په صورت کې هم ورکول کیږي
یوه ښځه په کومو حالاتو کې او څنګه د مہر حق اخیستی شي البته
مہر د نکاح لازم او نافذ مونږ ورته وایو په صورت کې د ورکولو یعنی راکیږي ورکیږي نه باید ورکړ شي دا چې په عین زمان د عقد کې ورکول کیږي یا پس له عقد نه بیا ورکول کیږي یا شل کاله بعد دا ورکول کیږي دا موضوع ډیره مهمه نه ده خو د یو نافذ او لازم عقد د نکاح د عقد په صورت کې د مہر ورکول لازم ده
دا چې د مہر حق نقص نشي فرض حساب تاسو کوم وړاندیزونه لرئ
یوازینی لاره چې د حق ورکل شي او ضایع نشي دا ده چې باید د وعده په وخت کې هغه شرایط وټاکل شي چې د کومې لارې نه دا مہر ورکول کیږي او په سر کې باید دا په نظر کې ونیول شي چې د هغه څوک چې مہر ورکوي د هغې توان وسنجول شي داسې نه چې یو شخص د خپل یعنی روزمره خرج توان نه لري په هغه باندې ډیر یو ګران مہر وټاکل شي بیا هغه د ورکولو توان نه لري نو باید په سر کې دا موضوع په نظر کې ونیول شي چې د توان موضوع به وسنجول شي او هم د مہر د ورکړو په صورت کې دغه مشکل یعنی منځته نه راځي
په پای کې ستاسو نظر غواړو د موضوع په تړاو
زموږ نظر دا دی چې په قوانینو کې یعنی په وضعي قوانینو کې د مہر د ورکولو پروسیجر باید وټاکل شي یعنی داسې یو پروسیجر وټاکل شي چې هم د خاوند د ضرر سببونه ګرځي او هم ښځې ته د مہر د ورکولو زمینه مساعد شي داسې نه چې د خاوند خاوند باندې ظلم وشي یا د مہر د ورکولو زمینه محدوده شي داسې یو پروسیجر باید وټاکل شي چې هم خاوند وتوانیږي چې د مہر ورکړي او هم د مشترک ژوندانه اگر رسم و رواجونه او شرایط په نظر کې ونیول شي او هم ښځه خپل حق ته ورسیږي
ډیره مننه کور ودان
تاسو هم ډیره مننه خوشاله اوسئ
قدرمنو دوستانو تاسو د عبدالوحید فرزی افغان حقوق پو خبرې د مہر د حق په تړه واوریدي دا وه د دیوانۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په زور کازري او تاسو ټول په لاس پرو علامه مل شه خوشاله اوسئ
سرشنه.